اونیس پروگرام خبریگی خودشه بچه چلور بجه او دیرش دقیقی دی فریبا ظاهر دی خبرونو لندیز او روی
د هغه وو ولایتونو لړل چې پرون پکې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پیل سو په درې ولایتونو کې د بهیر بشپړ سوی دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي رادیو ته ویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیاشمیرنه بلا کومې ستونزې روانه ده د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي شغل فایز نن ازادي راډیو ته ویل چې قیصری د بلخ شهر د پنځم ناحیه په یو سیمه کې پرسوی دی د شغل فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری او پلویان وژل شوی او 15 دشتنه نیول شوی دی د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان شهر ته تښتیدلی خو د جوزجان سیمه ایزو چارواکو تر اوسه د خبره نه ده تایید کړې د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي په دې اړه پلټنې پیل شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکو کمپاین ته دوام ورکوي دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولي دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوی مشورې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام تاسو ته خبرو خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورور په زابل کې مو کډوال راغلی یو بس څه هیڅ کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو ده چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هیڅ په بهانه نه ده سره نه چا پوښتنه راسه تلې داسې ورسو ولاکه مو غور کوي نه بوټي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلی دام پیغام ده که تر غټو مقاماته ورسېده ډېره ښه خبره ده وسلام زما سر کوم مول په پایا ولایت ما د دولت په خلاصي موږ وروره دا چې نه د وروره دغه طالبان دوا چا کوي چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت ته تلای شو وروره د خدای ورور دا چې وروره د علي مشران ته چې موږ आवाज دی ورسي دي موږ به خبرت په آزاد ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه ستل چې تر موږ زخميان کیږي چې نه موږ زخميان کیږي دا غیر غنی ته دا خلکو ته وایي چې دا څه کوي نه کې په خدای ته نه د عمر طالبان تر الله سره ورسي دي او ته دا کارونه ورته ورته ما څه دا
سعید خبر کوم د ولایت کابل نه کومه خبره چې انتګرا هم کړی دی چې افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای د پاکستان فشار واچوي دا صحیح خبره ده که چېرې تمونږ بنیاد نه اور مړ نه کو اور له خاخونو نه مړ کیږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلی وه د افغانستان ته چا پسې راغلی وه هغه کس چېرته پیدا شو دینه د موږ د توکو د چټول دنیا دی پاکستان مورید نظر ونیسی کې پاکستان د دنیا د صحنینا لری شو نو سلطان د دنیا لمخینه ورک شو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفادې خبرې کوو و باوري چې ل ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي
مثلا لاسوهنه د په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده کاغه الک وی او یا هم کاغه جلی وی
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي
اقدامات وزارت معارف و منظور آگهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچو رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو
د هر چې بغلت واضح خبرې نه کوو کولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وخدل شي زین شین ته اوس د کولی شي زین شین یو کال پاست د کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته وښی چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې لا ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړي دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. که چیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند چې وزارت معارف د مقابل همچو مسایل مسؤول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده. چې یوه پیښه تېر کال په کابل کې وه، مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تېرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان د شو فعلا هم شدیدتر شوه.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پیښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هېڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېرو واضح او الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغې سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق دقیق الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت کړ، الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوهې کې او هوښیارې کې، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي، مونږ ته راته وایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس خیستلی.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کیدای شي؟ ازمږ همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نه شي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا په ټولنه کې کوم مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه وي، جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کیدلی شي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهاو، ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي دغه سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلی دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څو وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی، چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل شي کېدل شي افراط وکړي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس، هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته وده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څه ورته خودل علمي دریز دی.
استاد رازوس حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤل دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړ شي چې بلخره څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دی خيار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځین شان ووایي هم ځین په وینا کې کیږي دا بد مونږ وخیو او دوی باید دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بنان نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. دا هر شی په اغلب واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې وو دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیر ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
ډیره مننه کوستر.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
The Lobo, the Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
درنو اوریدونکو ستړي مشي. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د لوبو میدان په یوه بل اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په لوبه کې په وروستیو بدلونونو او رامنځته شویو جنجالونو خبرې کوو. دا مسایل افغان کرکټ په کومه خوا وړي؟
دا په هتا په بین المللي سطح باندې هم زموږ کرکټ اوس له پوښتنو لاندې راوستی دی.
دغه شان د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران په خپل شخصي او لوبیز ژوند خبرې کوي.
کلب په نوم باندې یو کلب وو، هلته ولوبېدم چې موږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په
د دې ترڅنګ بعد د هندوستان د آی پی ایل سیالیو کې د بولی لپاره د وړاندې شویو افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات درکړو. دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی یې درته وړاندې کوم. دا خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون د پهلوانۍ لوبډله د نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته ولاړه. په دغه سیالۍ کې د افغان لوبغاړي تر څنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اتش پتو نور لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان د بدني روزنې مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ دغه سیالۍ به سبا په قزاقستان کې پیل شي او د رواني میلادي میاشتې تر څلورویشتمې نېټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو نږدې 300 لوبغاړي برخه لري. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې و افغان لوبغاړي چې نجونې هم په کښته دي په دې سیالیو کې برخه اخلي. یادې سیالۍ نن د متحده عرب امارات په قربتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې او د روانې میلادي میاشتې تر 28 نېټې به دوام وکړي. او د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو په لړ کې تېره ورځ ویسټ انډیز هند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې سیالیو په 48 ویسټ انډیز وګټو، هند لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه. هندوستان په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو پوره په سزیدو مقابل لوبډلې ته 209 هټیا د منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز دوه لوبغاړو په سزیدو سره ورکړل شوی هدف د لوبو په تسلوختمه ورکه پوره کړ او په دې سره هند ته په 2 وکټو ماته ورکړه. د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو دوهمه سیالي د رواني اونۍ د چهارشنبه او درېم یو ورځنیو لوبو بیا د راتلونکي اونۍ د یکشنبه پورس تر سره کیږي.
یو ور بیا ستړي مشي. له ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې خبرونې ته غوږ یاست. افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې له دې وروسته به پخوانی لوبډل مشر اصغر ستانکزای یو ور بیا د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. خو پخوانی لوبډل مشر کلبدین نایب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي د اصغر تر مشري لاندې به لوبه ونه کړي. دا چې په لوبډله کې دغه ډول جنجالونه د افغانستان د کرکټ په راتلونکي کوم ډول تاثیرات لري له افغان کرکټ پو یاسر خوګیانی سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
په دې وروستیو کې د لوبغاړو ترمنځ د سناندري راپورته شوې او دا په خپل د کرکټ بورډ په زوف باندې دلالت کوي. کچېرې کرکټ بورډ له قوي وي نو دوی ته ولې سیستم نه لري تر څو چې دوی هر سړی خپل کار او چارو ته متوجه شي. همداشان نه یوازې دا چې په داخلي برخه یا د کرکټ د مینوالو په هغه باندې اثر کړی ده، وی مشکوک کړی دی دا په هتاه په بین المللي سطح باندې هم د مون کرکټ اوس له پښتنو لاندې راوسته ده. د دې سره سره ځوان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر وکړ. دغه کار حتی دوی به په راتلونکي کې به هم ډېرې بې اعتمادۍ موجودي نه به شي کولی چې یو متحد لوبډلې په توګه باندې د نورو رقیبانو سره دوی سیالۍ وکړي. نو په ټوله کې زه دا یو ناورین بولم او د مونږ د کرکټ یو بدبختي حسابولی شم. خدای وکړي چې زر تر زر له دې مشکلاتو څخه کرکټ بورډ خپل ځان او لوبغاړي وساتي او
حل لاره پیدا کړي. خوګیانې صاحب، ټول اړخونه تقریبا تاسو تعقیبوي، د کرکټ بورډ وسنۍ اداره، د کرکټ بورډ پوخانی چارواکي، د لوبغاړو ترمنځ په سوشل میډیا چې سره وزي، د دې ترڅنګ په ملي ټلویزیون وروستۍ مناظره د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د رئیس ترمنځ، هغه چې تقریبا خلکو ته یو سنه سحر سو واځي کړل، څه فکر کوي کوم اړخ ډیر ملامت د ملامتې ګټه ورته نیول کېدل شي؟
پورې دا نورینونه چې رامنځته کیږي دا د یو ورځې یا د یو مدیریت پورې تړاو نه لري. هماغه دولت کال مخکې ته کلاړ شو هم په کرکټ بورډ کې هم دغه ستونزې وې. موږ به هم وخت له وخت نه دوی ته پیشنهاد کوو چې په آینده کې د زیمبابوې یا د نورو د یو ای او په دې سرنوشت تختنه شو بعضي بنیادی شیانو ته په کرکټ بورډ کې توجه پکاروا. زه بالکل په دې متیقن ما دغه پخوانی کوم چې چیرمن او سی یوګان یا اجرایوي رئیسان تیر شوی دي، دوی هم په خپل وختو کې ناغېړی کړی دي. وخت له وخت دغه ناغېړی یو په بل باندې بار شوی دي او نن تینا دغه تراوره چې د لوبغاړي یو بل ته د نفاق ورته لمن وهي او باسونه تینا اته نړیواله سطحې تراوره چې د ټویټر لاره نه هم اوس یو په بل باندې نیوکه کوي. اصل کې مونږ د کرکټ بورډ په اداره کې د ضعیف رهبرۍ نه برخوردار وو. دې دا ناورینونه زیږولي دي که چیرې دوی په خپل وخت باندې هر یو شي ته یو طرحه پلان جوړ کړی وای او د لاسته راوړنو لپاره ځان ته مسؤلونه ټاکلي وای، هېڅکله به لوبغاړو دا فرصت هم نه درلود چې دوی دې یا لوبډل مشرۍ په صحت کې وکړي یا د ډلې او ټاپلې په ټیم کې جوړې کړي.
اوسنۍ رهبری چې کومې وده خو ګڼې سه فکر کوي چې دوی مدیریت به وکړي شي چې د روان حالت قابو کړي؟
زه فکر کوم اوس هم به خیال تر رهبری لرونه، ځکه چې د بورډ د اعضاء او لس نفر سره د چیرمن له طرف نه یا چې عمومي رئیس د هغه ترمنځ هم ناندرې راپورته شوې دي. نو دا اداره خو بیخي ونه شي کولای، ځکه چې د مونږ کرکټ اوس هغه مرحلې نه ډیر پاس تللی ده. د کومې لپاره به لکه په ابتدا کې که دا مدیریت وای بیا به مونږ ویلي وای چې دا یو څه به امپروو شي یا به پکې پیشرفت وکړي، خو متاسفانه دا اداره به ونه شي کړلی چې په دونه غټه ساته چې مونږ کرکټ اوس په قرار لري ستونزو ته ځواب ورکړي.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خبره تر ټویټرونو ورسېده، خبره تر فیسبوک ورسېده او د دوی ترمنځ ناندرۍ بلاخره را برسېره شوې. دغه لوبغاړي چې بلاخره دغه کارونه کړي دي، دوی لپاره نړیوال قوانین د کرکټ سوي او کرکټ بورډ باید لږ تر لږه دغه لوبغاړو په اړه کوم ډول ډیسیژن واخلي؟
په ټوله کې استعداد لوبغاړیتوب وي، هغه لوبغاړي چې هغه با استعداد دي، حتی په نړیواله کچه استعداد خلکو ته ورپېژندلې هغوی مستحق وي. او په د کرکټ نړیواله شورا په دې کې ډېره مداخله نه کوي، ځکه هغوی هغه د لوبو چې کوم اخلاق دي، کوډ آف کنډکټ دا یا ایتکس دي، هغه چې کله ویولوټ کېږي یا هغې نه یو سړی سرغړونه کوي بیا د هغوی شرایط پلی کېږي. مونږ د دې لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو د دې ستونزو جله ونیسو، هغه به ښه طریقه هم دی چې کرکټ بورډ باید په چټکه توګه د دې د اصلاح په خاطر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید یو دقیق پلان ګذاري وکړي. دوی باید خپلې کمزوري درک کړي چې د مونږه د ادارې څه ضعفونه او کمزوري دي او هغه څنګه په قوت بدل کړي شي، او په ځمن کې د ملي لوبډلې یو عمیقه یا بشپړه ارزیابي وکړي. په دې کې دوی وګوري چې کوم لوبغاړي د مونږ د مدیریت یا د رهبرۍ صلاحیت لري او وړتیا لري، او کوم لوبغاړي مثلا په کومه ساحه کې دوی رول لوبولی شي. همداشان که دوی د لوبغاړو او د لوبډلې انفرادي ضعفونه یا کمزوري معلومي کی او د هغې د ایډرس کولو په خاطر یا د هغې د له منځه وړلو په خاطر باندې با استعداد خلک چې هغې ته مونږ کوچز یا روزونکي ویلی شو دوی استخدام کړي، تر څو پورې چې په راتلونکي کې د مونږه یو قوي لوبډله ولرو او چې ساتنه وکړو.
افغان کرکټ پو یاسر خوګیانای وو. اوس هم لشمنې سره سم درته د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
نیم امید زدرانیم د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر زه تقریبا د 2011 نه ما والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې. لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت زه وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم. چې ما شخصا د مالدیو په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنګلادیش په لیګ کې به هم بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوتې یا قسم قسم لاسته راوړنې وي چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو. او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسیږي. چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولای شي چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومیږي او زده کړې مو تر 14 پورې کړی او اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي. استاد نه فارغېږم. دلیل همداره چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی. هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي، ورزشکاران تاسو ته پته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي، کله په تمریناتو کې مصرفي، نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالبه صحنه ده مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي. او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه د تقریبا د سیمی فاینل نه هم پاتې شوه. او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی، د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی، او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښود. نو هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې، په دې نشته ځایونو کې، په دې نشته مسابقو که مونږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو. نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید ځدران وو. آیا پوهیږئ چې د آی پی ایل د سکل سیزن د اخیستو یا بوري مراسمو لپاره څومره افغان لوبغاړي وړاندې شوي دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی چې په ګډه به سره واورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي او 19 کلنو لوبډلو د وو لوبغاړو نمونه د هند د کرکټ تجارتي لیگ آی پی ایل اکشن په لیست کې شامل کړی شوی دی. د بولی د مراسم د روانې اونۍ د پنج شنبې په ورځ یعنی د ډسمبر په 19 جوړیږي چې د هند او نړۍ لسګونه لوبغاړي پکې بولی ته وړاندې کیږي او ټیمونه یې په میلیونونو ډالرو اخلي. د افغان لوبغاړو په لیست کې نور احمد لکنوال، قیس احمد، وقار سلام خیل، نوین الحق، کریم جنت، ظاهر خان او محمد شهزاد هم شامل دي. شهزاد محمدی اوپنر بیټسمین دی، کریم جنت ال راونډر بالر او نوین الحق تیز توپچونکي دي. پاتې څلور لوبغاړي ورو توپچونکي دي. هندي رسنۍ په ځوان لوبغاړي نور احمد لکنوال باندې تفسیری کوي او باور خي چې هغه به آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. د خوس ولایت او چنامین بالر دی چې د هند 19 کلنو لوبډلې په وړاندې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید. افغان کرکټ بورډ ځینو چارواکو د نور احمد د توپ اچونې ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یو ښه بالر دی چې ښه آینده لري. دوی دغه شان هیله ښودلې چې ښایي لکنوال آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. بل افغان لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې د اخیستو امکان شته، قیس احمد دی. نوموړی د ویسټ انډیز، آسترالیا او بنګلاديش په تجارتي سیالیو کې لوبېدلی او د تجارتي لوبو تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن ور د مخه د آی پی ایل دغه سیزن ته غوره شوي دي. نبی او راشد د سن رایزر او مجیب د پنجاب لوبډلې سره لوبېږي. د آی پی ایل سیالۍ په 2008 کال کې پیل شوې چې په کرکټ کې تر ټولو ستر تجارتي لیگ بلل کیږي چې میلیونونه ډالر پانګونه پکې کیږي.
په همدې سره د دیونی د لوبې له میدانه اونیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.